یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبرونه یو ساته ده نن جمعه ده د وریه حمل 12 د اپریل لومړی نیټه خبرونه په خبرونو پیلو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسي پرېښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي یونیسف ویلي دوی به له هر امکان څخه په استفاده د دغو ماشومانو د پاره هر اقدام وکړي خو د ادارې په وینا په دې برخه کې په عاجل ډول د بودیجې زیاتوالي ته اړتیا لیدل کیږي د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالر، ناروې 200 میلیون نارویجی کرونه او جرمني د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین باندې ترسره شوه په ټوله کې د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د پارلمان په یو مهمه رایه اچونې کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 د کال له دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو د کراچۍ تر هوایي ډګره هم راستول سوی و خو بیرته زندان ته استول سوی او لا څرګند نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړي د یکشنبې په ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایګیری وکړي. د جنوبی کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکی شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې ل خپل ځیرک تلویزیونونو څخه د کرنت ټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کاری ځکه کړی چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یاروس کوم نادزور مقررات تعقیبوي. ایل جی په خپل بیان کې زیاته کړی چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې د کرنت ټایم تلویزیون پر اپلیکیشنونو بندیزونه لګولي او دوی پر همدې اساس د موقت وخت لپاره دغه اپلیکیشنونه لري کړی دي. کرنت ټایم تلویزیون د آزادی اروپا آزادی رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مختورل کیږي او په روسی ژبه خپرونی لري. او پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 348 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 9 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ درېیمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونی په راپورونی کې اوري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دا هم اوري چې د طالبانو حکومت د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډه د افغانستان د درې رنګه لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پورته کړ. د کار اکسلمنونه فارولي
د مونږ ملي هویت د درې رنګه بیرغ ملي عزت د مونږ په همدې بیرغ باندې ستاسو د افغان په توګه باندې
د شیزینا معاصلانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
شیزینا میتونه بدون محرم
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق راکړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیو نه وځي.
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایه سبا یکشنبه اخیستل کیږي. د خبرونې دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د نجونو پر رواني وضعیت د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو پر مسله په کې خبرې کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی خو طالبان باید د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل سي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
سنا د کابل ښار اوسیدونکی او د ربی بلخي لیسې د نهم ټولګي زده کوونکی ده. سنا په ژړغوني غږ وایي هیله لري چې ښوونځي ته د تګ اجازه وسي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع سي. که زموږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره موږ به جوړه کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه سي انجونکیانو هیله به له خاورو سره خاورې سي.
سنا د میلیونونو هغو افغان انجونو د زړه درد بیانوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لورې ښوونځیو ته پر تګ یې بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د منځنۍ او لیسې دورې انجونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو ادباو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړی دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شا سي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل
Our interests are aligned with the members of the Troika.
زموږ ګټې د ټولګا له غړو سره همغږي دي. په دې کې هغه څه مهم دي هغه دا دي چې موږ ثانوي ښوونځي ته بېرته ستنې شي او دوی یا طالبان کوم شمله حکومت ته لیته وهڅول شي. موږ غواړو دا وګورو دا هغه پیغامونه دي چې طالبانو نه یوازې له موږ څخه ترلاسه کړي، نه یوازې زموږ د اروپایي ملګرو څخه چې موږ سره د افغانستان او طالبانو سره د ښکېلتیا په اړه له نږدې همغږي یو، بلکې د هېوادونو د یوې پراخې ټولګې له لورې هم ترلاسه کړي دي.
to have a good deal of leverage.
خو تیر ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي نړۍ د افغانانو سره له سیاسي فشارونو او مداخله پرته بشري مرستې وکړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په برخه کې د مشرتابه امر ته پټه مدي. پوهنې وزارت له دې وړاندې ویلي و هر کله چې د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو لباس د اسلامي احکامو سنت او د افغانستان د فرهنګ سره سم هسو د اسلامي امارات په فرمان به ښوونځي بیرته پرانیستل سي. خو د ډیرایو عامو افغانانو په ګډون یو شمېر دیني عالمانو د انجونو زده کوونکو لباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلی دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو باید دغه ډله خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوري حمله تر درېمې پورې ژمنه کړې وه چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستي وي، خو په همدې ورځ یې د ښوونځیو تر پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته وویل چې نجونې یو ور بیا اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند را سره په مستقیم تماس کې دی. پیژند، سب خبرونې ته شرغ لست، د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي او په سختېدو دي، طالبان ولې له خپل دریس په دې برخه کې نرم کړی نه دی؟
سلام تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اورېدونکو ته. زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې د دغه حالت څخه تر ټولو لومړی سیاسي ګټه پورته کړي او غواړي په دغه توګه باندې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي، ځکه دوی نورې لاسته راوړنې د پرمختګ د ودې د خلکو د ښېرازۍ او د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې نه لري. نو دوی وخت په وخت باندې دغسې منفي پکیجونه رامنځته کوي چې د نړیوالې ټولنې پام بېرته ور واوړي او په یو ډول باندې هغه خپلې غوښتنې پر نړیوال ټولنه باندې وتتي. زه فکر کوم دا صحیح تګلاره نه ده او د افغانستان خلک خصوصا د افغانستان نجونې چې د دوی دا حقوق دي چې باید زده کړه وکړي او د آینده لپاره خپل ژوند په تعلیمي ډګر کې تضمین کړي او خپل استعداد او وړتیا څخه استفاده وکړي. په دغه برخه کې باید دوی له سره غور وکړي او د منفي لارو څخه په نړیوالې ټولنې باندې فشار را نه وړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغه چې طالبانو ټول نجونو ته د تعلیم اجازه نوي ورکړي، دوی نه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې او نه هم له افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر راتلونکي څه تاثیر وکړي، یعنی د پوهنې سیاسي کول؟
د خو اصلا یو صحیح نظر نه دی، اما متاسفانه موږ اوس په افغانستان کې د واکمنې ادارې څخه دا توقع نشو کولای چې دوی باید پر ټولو معیارونو باندې برابر مخته ولاړ شي. نو د نړیوال ټولنې لپاره اوس یوازنۍ لاره دا ده چې د دوی څخه دغه ډګر کې هغه وسایل او هغه د فشار وسیلې چې دي هغه ورڅخه واخلي او په دې باندې مستقیماً هغه مرستې چې دوی ورسره کېږي، هغه ادارې چې دوی سره مرستې کوي په هغه برخه کې دوی د څه هغه ور وکړي. زه فکر کوم دا یوازنۍ لاره ده. موږ یوازې د نړیوال ټولنې چې په دغه اوسني حالات کې مه کولای شو طالبان نه
ډېره مننه د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند و چې د نجونو پر تعلیم یې د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب راسره خبرې کولې. د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یې ور بیا له طالبانو خپله غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډې خپل سپین بیرغ پورته کړ، دې مسئلې عکس العملونه هم پارولې دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو تر ټولو لوی سپین بیرغ د کابل په وزیر محمد اکبر خان غونډۍ پورته شو. د طالبانو حکومت د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د درې رنګ لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ ورپوه، هغه کړنه چې د ګنډ شمیر هیوادوالو له خبرګون سره مخ شوه. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د طالبانو حکومت باید د ولس احساساتو ته درناوی وکړي. د دې خبره د افغانستان درې رنګ بیرغ د ټولو افغانانو ملي سمبول دی.
د بیرغ تر سیوري لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي او دا بیرغ د ټولو قومونو لپاره د یووالي سمبول ده. موږ په دې بیرغ په نړۍ کې پیژندل کیږو.
کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په نړۍ کې هر افغان د دې بیرغ په وسیله پیژندل کیږي او پیژندل شوی.
دا موږ ملي هویت ته درې رنګ بیرغ، ملي عزت ته، موږ نړیوال او هر هیواد هر ګوټ کې سده موږ په همدې بیرغ باندې سده د افغان په توګه باندې موږ پیژني. د اسلام نظر هم ګورو، په کلمه پکې شته، د محراب پکې شته، د الله اکبر پکې شته، د او هر رنګ سده یو ځانګړی رنګ د هیله د اسلامي امارت دی. ملي ارزښتونه ملي هویت ته په درنه سترګو وګوري.
د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان لخوا په 1300 لمریز کال کې په لویه جرګه کې تصویب شو. که څه هم په دې بیرغ کې څه بدلونونه راغله، خو په 1902 کې هغه مهال چې حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس و، په ډیر کم تغییر سره یې دغه درې رنګه بیرغ د افغانستان په اساسي قانون کې ځای پر ځای کړ. موږ هڅه وکړ چې د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم په دې اړه راواخلو، خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم د طالبانو د حکومت لخوا په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په یو شمېر ځایونو کې د ملي بیرغ پر ځای د طالبانو د سپین بیرغ د پورته کولو په تړاو خلکو غبرګونونه ښودلي وه. خلک وایي د طالبانو له بیرغ سره کومه ستونزه نه لري، خو د افغانستان درې رنګه بیرغ باید د ملي بیرغ په توګه په خپل ځای وي.
په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په کنفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد یې د طالبانو ډیپلومات په مسکو کې منلی. د همداراز ویلي د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې ښې پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. سرګی لاوروف په حکومت کې د ښځو د ګډون یا د نجونو د ښوونځیو یادونه ونه کړه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوندې شینکۍ کډوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه دی رادیو تو ویل.
زما پند باندې لاروف په دې ښه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا طرفه ورباندې زیات فشار دی، او دا بیان زما پند باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط وضع کړی. روسیه ته باید د منځنۍ آسیا امنیت خورا ورته مهم باید وسیږي، او خصوصا د داعش او د نورو افراطي ډلو تهدید چې منځنۍ آسیا باید دوی اولین هدف وي، دا ورته باید ډېر مهم وسیږي. او باید ځان مطمئنه کړی وای د مخدرات توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکې د غربي نړۍ سره ځینې نور موضوعات چې باید دوی لپاره باید خورا مهم وي. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یاد رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتګ بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان که یو پراخ بنسټه حکومت، ښه حکومت ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق، د بیان ازادي، اقتصادي پیاوړتیا، همدارنګه د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت دی چې لاروف هم باید دغه ټولو مسلو ته باید هم درناوی ولري او هم باید حمایت کړي. نو متاسفانه که دا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی دا په دې معنا چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشویش سره به مخامخي، او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکړي، یعنې د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړی.
د ولسی جرګې پخوانی استازي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه پتو شیبو کې اجمل اند راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو سم ورزو پاکستان ته د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان پر ضد د بی باوري رائے به د یک شمې پر ورځ واخیستل سي. خو په دې منځ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر چې ټاکل شوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشی سي له هوایي ډګر څخه بیرته محبس ته بیول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروانه.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د صدر اعظم د بے باورۍ پر راي اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو وار بیا د کراچۍ تر هوایي ډګره هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یک شنبه په ورځ د دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمیر 102 ته رسیدلی، هغه شمیر چې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره کافي بلل کیږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرني هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبې په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامي شي او که نه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لرې شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبې په ورځ خپله غونډه د یکشنبې تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یکشنبې په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکې د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلی د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلی کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org. پر روانو لسو دقیقو کی اجمل ان د راپورونو په بل ټولګه کې تاسو ملتیا کوي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. یو شمیر محصلان وایي چې د لیلیې د نن امنیتي کمرې د طالبانو لوري څارل کیږي او د کار دوی اړ کړي چې د لیلیې د نن اجباري حجاب واغوندي. دا محصلان وایي چې له تور رنگ پرته د نورو رنگونو د حجاب اغوستلو اجازه نه لري او په وینا یې ورته ویل شوي که حجاب وانه غوندي نو د لیلیې مسؤلان یې له لیلیې څخه شړلی شي. د انجونو محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه ورکول کیږي او وړي دي چې په لیلیې کې پاتې شي. د صحي خوړو نشتوالی، د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه نورې ستونزې دي چې انجونې محصلانې ورسره مخ دي. نور تفصیل
د کابل په یو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلیې د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسېدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالۍ کېږي یو شمېرې اړې دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلیې کې تېرې کړي، خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلیې یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمېر نجونو محصلانو ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلیې په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمېر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلیې کې شپې او ورځې تېرې کړې وایي مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو، تور ټیکري او جورابو پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
دا امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاقه وځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جرابې به پښو کوئ، ټیکري به داسې اغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کېږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلیې کارت دې راوړه او نور دلته مه اوسېږه.
دوی وایي چې یادې امنیتي کمرې به پخوا د لیلیې د امنیتي مدیرانو لخوا چې ښځې به څارل کېدې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او د لوړو زده کړو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې له خپلې کورنۍ له غړو پرته له نورو نارینهو سره د ښځو لیده کاته حرام او د اسلامي شریعت مخالف کړنه بللې. دا ځلې هم د خپلې واکمنۍ په مهال د ښځو د جامو پر څرنګوالي، تګ راتګ، زده کړو، کار، سفر کولو او ژوند پر بڼې هم ډېر محدودیتونه لګولي دي. دا محصلانې وایي چې د پخوانی نظام په مهال د نجونو محصلانو په شخصي حریم کې ډېره لږه مداخله کېده. نجونو دا اجازه هم درلوده چې د اړتیا په مهال له خپلو نورو ملګرو محصلینو سره ګډ کورونه کرایه کړي او د خپل تحصیل تر پایه هلته واوسېږي. په یوه کور کې د څو محصلو نجونو اوسېدو دوی ته مالي ګټې هم درلودې، خو اوس په کابل کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانې وایي د طالبانو له لورې رامنځته شویو محدودیتونو سره په لیلیې کې له اوسېدو پرته بله لار نه لري. په کابل کې د یوه دولتي پوهنتون محصله چې په لیلیې کې اوسېږي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک کور په کرایه نه ورکوي ځکه طالبانو دوی ته شرط ټاکلی چې باید محرم ورسره وي. دې ازادي راډیو ته وویل
کسی نمیتونه بدون محرم،
څوک نسی کولی چې له محرم پرته اتاق کرا کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیې ونه وځي او یا ځان ته یوازې کور کرا کړي.
یوې بلې محصلې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید لا اقل په لیلیه کې دننه ازادي او هوسا واوسي.
پوشیدن حجاب اجباری می باشه؟
ده حجاب اخستل جبری ده. زه مطمئنه ایم چه زموږ خویندې ده حجاب په اړه رضایت لري، خو ستونزه به یې دا وي چې هم باید تور ټکری او هم تور حجاب واغوندی او هم تورې جورابې په پښو کړي او دا زموږ ځینې خویندو ته اندېښنې پیدا کړي ځکه د اوړي په ګرمۍ کې به ستونزمنه وي چې له سره تر پښو تورې جامې واغوندي او پوهنتون ته راشي.
دانشگاه برویم؟
د یادو محصلانو په وینا اوس مهال 3000 محصل نجونې د کابل په دولتي پوهنتونونو کې اوسیږي، خو دا شمېرې په مستقله توګه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لورې نه دي تایید شوي، ځکه د یاد وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. که څه هم چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ خلاف دا ځل د تیر کال د کب یهود میاشتې په لومړیو کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړه، خو یو شمېر هغو محصلو نجونو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړې وویل د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لورې د محدودیتونو په ډېرېدو سره باوري نه دي چې لوړې زده کړې به په عادي توګه پر مخ لاړې شي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس په هم څو نړیوالو رسنیو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه څه وایي. ملګری ملتونه د افغانانو لپاره چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ستونزو سره لاس او ګریوان دي 4.4 میلیارد ډالر مرستې غواړي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې خپره کړې ده. په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د رپورټ له قوله ویل شوي چې 30 میلیونه افغانان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. وروسته لولو د مرستو دا غوښتنه چې د برطانیې، جرمني او قطر ملاتړ لري 3 چنده تر هغه مرستو زیاته ده چې یو کال مخکې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره وختې وي. په دې مقاله کې راغلي چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د طالبانو تر غونډې وروسته طالبانو شاوخوا هره ورځ یو امر صادر کړی چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د 1990 لسیزې پر مهال د دوی رژیم ته ورته ښیي. د طالبانو په دغه اوامرو کې یوازې د ښځو پر پرواز بندیز، پارکونو ته په مشخصو ورځو د ښځو پر تګ بندیز، د نارینه کارکوونکو پر لونګۍ او ګیره ټینګار یاد شوی دی. وروسته راغلی چې په وروستۍ ثانیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز اعلان د افغانانو په ګډون نړیوال هم حیران کړل. د مقالې په پای کې لولو چې ډېر مرستندویه هیوادونه هڅه کوي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو ویره لري چې د طالبانو ځپونکي قوانین ښایي یو ځل بیا پر افغانستان ټینګ شي. ستارز ان سترایپس خبرونې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین هڅه کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په ثبات کې د لوی لاس لرلو هڅې په هغه غونډو کې څرګندې کړي چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې ده. په دې مقاله کې لولو چې چین په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز او له بشري حقونو د سرغړونو په ځانګړې توګه د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو په اړه له 150 ویلو ډډه کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې چین په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پرېښي. په دې لیکنه کې راغلي چې دا غونډې امریکا او روسیې ته کمساری فرصت برابروي چې د افغانستان په اړه پر ستونزمنو موضوعاتو خبرې وکړي، که څه هم د لیکوال په وینا دا دواړه هیوادونه د اوکراین په اړه خپل ژور مخالفتونه لري. وروسته لولو چې امریکا او نورو هیوادونو پر چین انتقاد کړی چې د مسکو اقدامات نه دي خندلي. د چین، امریکا او روسیې په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ورور دغه سنگین ولسوالۍ کې د مرستې چې راځي دا مستحق کسانو ته نه رسېږي او خلکو ته رسېږي چې مرسته ضرورت نه لري. نو زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوئ. دغه زموږ مسجد دی، د رامدینه کا په نامه دی، د بازار و سر ته. نو ودغه مسجد ته ورور جانه دعا ورې نماز مرد لیکلي دي موږ شپږ وکوري. دا یو وار چې نماز ولیکله هغه ورک شوله. زمر د ټولو نمانو پر سر باندې کارتونه راوتلي وغه یو کورته ورکړي، ځکه چې هغه د مامورینو سره په لشکرګاه کې شناخت لري. شناخت د مامورینو سره دی. او دوم وروره بیا دوم وار نمانو لیکس ول هغه بیا سورکس ول کارتونه راغله. بیا یو یو کارت مرتب دا و کورته ورسید، یو کورته بیا شپږ کارت ورکنو. دا د وستې کار دی وروره. طالبان یا د امرست باندې کې بیا چې طالبان کې څوک شناخت لري هغه ته رسیږي، بل چاته نه رسیږي. نو دا خپله پیغام دی د ازادۍ لپاره. پر
افغانۍ افغانم خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مهمه خبره دغه د مرستې باره کې ده. د مرستې باره کې هیڅ کوم مستحق نفر ته د مرستې نه رسیږي. هغو نفر ته چې څوک وایستي ولري شناخت ولري هغو نفر نه ماتې چا دم نه رسیږي. نو هیله مې د تاسو نه ډیر منندوی به میا ماسه د دما پیغام تر اړوند مسولینو کسانو پورې مغه غوروسوي. دا یو د مانه د تقریبا ناشاو خاصه کورونه دی هغه دی خو ځینې لاس لسی لري هغه ته ځینې نه لري.
شریف الله د هلمند ولایت د مدالي د ولسوالۍ در سره په تماس کې یم. نو زه د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې د روژې په راتلو سره دغه تجاران مرسوس کوم ورونه چې دي یا دا کوم په سر کې مرسوس مشران چې دي دغه خواهش د دوی څومره ډېر ډېر لرو چې دغه ورته وایي چې د روژې په راتلو سره پر د خوارو غریبانو باندې دا شیان د الله په خاطر د روژې په خاطر دا شیان ارزانه کړي. هر شی چې دی د روژې په راتلو سره هر دوکاندار هر